کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه شی چری د تاجکستان پلازمینې دوشنبه د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو د یوې ناستې کوربه ده. د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی دی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټول ګډون حکومت په اړتیا باندې په دې ناسته کې خبرې کیږي. د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتو اندېښنې له واقعیت لري بولي. تازه د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي په اړه د پالیسیو په برخه کې ویلي دي چې پر بشري وضعیت یې جدي اغیزې کړي دي. د کاناډا د فوټبال فدراسیون له ایران سره د جون په 15 کېدونکې لوبه لغوه کړه. په دې اړه د فدراسیون په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د لوبې د لغوه کېدو علتونه نه دي په ډاګه شوي، خو د کاناډا په فوټبال فدراسیون او حکومت باندې ګڼ فشارونه وو چې د ایران له ټیم سره دا مسابقه ترسره نه کړي. په خپله سریاعظم جسټن ترودو هم د لوبې په اړه مخالفت ښودلی وو. د مخالفو خلکو لویه برخه د هغې الوتکې د قربانیانو کورنۍ او دوستان وو چې د ایران له خوا نسکوره شوه او پکې لسګونه ایراني، کاناډایان او د افغانانو په شمول د ځینو نورو هیوادونو خلک پکې ووژل شول. د کاناډا د فوټبال فدراسیون له ایران سره دا لوبه د نړیوال جام د چمتووالي په هدف ترسره کوله. د پیسو نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان خبري بې نتیجې پای ته ورسېدې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره شرط شی وو چې د انرژي په برخه کې سبسایډي لري کړي. پاکستان غوښتل چې د پیسو نړیوال صندوق څخه د 6 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو لپاره له 2 ورځو راهیسې خبرې کولې. د پاکستان د اساري زیرمو د کمیدو له کبله په روسي اونیو کې د پاکستاني روپیو ارزښت خورا ټیټ شوی. روسیا او چین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړلیک رد کړ. دا پریکړلیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د وروستیو توغندیو د آزموینې له امله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی وو. د امنیت شورا 15 غړیو پرون دې پریکړلیک ته رای ورکړې. پر شمالي کوریا لومړی ځل د بالستیک توغندیو د پروګرام له امله په 2006 کال کې بندیزونه ولګېدل او د تیرو کلونو په ترڅ کې دا بندیزونه پسې سخت شول. په امنیت شورا کې د چین استازي ژونګ یان ویل چې هیواد یې په دې باور نه دی چې نور بندیزونه به په اوسني وضعیت کې ګټور وي. ښاغلی یان زیاته کړه چې غوره لار خبري اترې دي او د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزې حل دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت پالیسی څرګند کړه. د چ په واشنگتن کې خبري کولې وویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه په اوکراین کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو بیړنۍ ګواښ ګڼي. د بایدن اداره باوري ده چې چین لاس تر ګواښ پیښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلینکن د څرګندونو په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. او سجی رډو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د چین، روسیا او هند په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادو د امنیت شورا سلاکاران نن پر افغانستان شخی شي. وړاندې د دې جزئیات درسره شریکو. طالبان ژمنه کړې ده چې یو اته کسیز پلاوی به د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو پر لارو چارو خبرې وکړي. ځینې ښځینه فعالانې دې هڅې ته د شک په سترګه ګوري.
په دې کمیټه کې اصلا ښځه وجود نه لري، نو چې کله ښځه وجود ونه لري او نارینه به څنګه ښځه درک کړي؟
په کندوز کې د سپورت د فدراسیون چارواکي لوبغاړو ته ډاډ ورکوي.
نیت سرتاسری د ځوانان کولای شي چې د 9 بجو د شپې پورې، 9 بجو د شپې پورې خپل تمرینونه په کلبونو کې وکړي.
لوبغاړي په دې ولایت کې څغواړي دا به هم واوري. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت پر شزو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې له واقعیت لري ګڼي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس تاجکستان ته مخه کوو. د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ښار نن د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د غونډې کوربه دی. تاجکستان له پیله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی. په دې غونډه کې چې د افغانستان د حالاتو په اړه د سیمې د هیوادونو له څو غونډو وروسته دایری شي، د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان له لوري پر خپلو اندېښنو خبرې کوي. تا تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې
د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیتي ډیالوګ ونډه نن د اتو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د نظر تبادله کیږي. دا د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیت ډیالوګ څلورمه غونډه ده. لومړی دوی د ایران په کور په توپ او دریمه د هند په کور په توپ جوړه شوې وه. د دوشنبه ښار په غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه لري. د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوول ویلي چې د دوشنبه په غونډه کې به په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټولګډونو حکومت د جوړېدو پر اړتیا هم خبري وشي. همداراز ویل شوی چې هند به نن له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د امنیتي ننګونو په اړه تمرکز وکړي او ایران غواړي چې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د خلکو د کډوالېدو پر ستونزې وشغیږي. قزاقستان د امنیتي وضعیت پر خرابېدو تمرکز کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په ځانګړي ډول تاجکستان د ټولګډونو حکومت پر اړتیا ډېر ټینګار کړی او د منځنۍ آسیا یو شمېر تور هیوادونو له افغانستان څخه د تروریزم د خپرېدو په اړه اندېښنې ښوولې دي. خو طالبانو په ځلونو ویلي چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پېښېږي. په وروستیو کې داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتي دي. که څه هم ازبکستان دا ادعا رد کړه خو تاجکستان تایید کړه. روانه اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت یو پلاوی د ازبکستان د سرحدي ګارد له قومندان سره وکتل او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبان حکومت پر شزو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندیښنې له واقعیت لري بولي. تازه د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د سیاستوالو په اړه ویلي دي چې پر بشري وضعیت یې جدي اغیز کړی دی. فیروزه سیسی راپور لري.
د طالبانو لوري پر افغان ښځو او نجونو د بندیز زیاتونکو پالیسیو په اړه په کور دننه او نړیواله کچه اندېښنې په زیاتېدو دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت یې له واقعیت لرې ګڼي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو څخه توقع لري چې د افغاني ټولنې له عیني واقعیتونو په سم درک سره د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته درناوی وکړي. که څه هم دغه وزارت د خبر پاڼې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغان میرمنو پاړه د څرګندونو په تړاو خبره کړې، خو د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په دغه هیواد کې د طالبانو لوري پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي پاړه د پالیسیو په برخه کې ویلي چې بشري وضعیت جدي اغیزمن کړای دی. نوموړي ویلي زه په چارواکو غږ کوم چې سمدستي هغه پالیسي او لارښوونې بیرته واخلي چې په ښځو منفي اغیزه کوي. همدارنګه د تعلیم، کارموندنې او د عامه ژوند په نورو ټولو اړخونو کې د مساوي ګډون لپاره د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم ورځ بلې ته د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی د بندیزونو لګولو اندېښمنې کړي او له طالبانو غواړي چې د افغان ښځو ټولنیز ژوند او حقونو ته درناوی وکړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانانو د منل سویو دینی او کلتوري لارښوونو په چوکاټ کې د ښځو، ماشومانو او لګکیو بشپړو حقونو د تامین په برخه کې په خپل ژمنه یو ځل بیا ټینګار کوي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې ورځ بلې ته پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو له کار، تعلیم او له محرم پرته پر سفر بندیز او په جبري توګه د مخ پټول یې هغه څه دي چې د طالبانو پر ضد یې توند نیوکې او اندېښنې راپارولې دي.
د شوزو انجونو له حقونو څخه د سرړاونو د تورونو په لړ کې چې پر طالبانو لګیدل دي، یو مهم تور د انجونو د تعلیم مسله ده. طالبانو د انجونو د شونځو د پرانستلو لپاره تازه یو اتکسي زړه ګمارلې ده. دوی وایي د کمیټې کار په مخ روان دی او شر به د ستونزو حل کړي. اسمت څاروان په دې موضوع د شوزو د حقونو لې بي فعالي ماریا توتاخیل سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې د طالبانو دا اقدام چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره د دینی عالمانو کمیټه جوړه کړې ده څنګه ارزوي؟
دغه کمیټه چې جوړیږي اته کسیزه دا به هم هغه سی پریکړه وکړي چې د ولس پر ازاوی کنه. او بل د ټولو نه غټه عجیب خبره دا ده چې په دې کمیټه کې اصلا خزه وجود نه لري، نو چې کله خزه وجود ونه لري او نارینه به څنګه خزه درک کی، څنګه به د خزه په هغه خبره د هغه نظر د هغه غوښتنې ټولنې ته وړاندې کی، یو نارینه څنګه کولای شي په خپل مخالف جنس باندې چې ژوندۍ موجود ده د هغه باندې پریکړه وکړي. که تعلیم د خزه حق اسلام ورکړي نو اصلا کمیټه جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولی کمیټه جوړي؟ اسلام حق ورکړی وری کوي، خبرو ته ضرورت نشته. دا چې دوی کمیټې جوړې خبرې کوي د ښځو شتونم کمیټه کې نشته، نو دا غو تشویشونه دي چې موږ ته ډېرې پوښتنې ولاړې کړې دي.
تاسو څومره خوشبینه یاست چې طالبان به دا ځل نجونې پریږدي چې ښوونځي ته لاړې شي؟ البته دې ته په پام چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، تیر کال هم دوی ژمنه کړې و خو بیا په خپل ژمنې ونه درېدل.
زه خپل د طالبانو په دا ډول غونډو یا کمیټو جوړول باندې دومره مطمئنه نه یم چې دوی به د دې کمیټې په جوړښت سره یا په دې کې په خبرو په اترو باندې بل اخر دوی یوې نتیجې ته ورسیږي. دا په دې دلیل وایم چې سبق مخکې هم دوی ویل چې یوه شورا به راځي، علما به پکې او بل اخر د دې ښوونځیو په اکړه به یو پریکړه کوي. خو موږ تاسو د هغې شورا د پریکړې شاهد یو چې هغو نور هم په ښځو باندې بندیزونه زیات کړل، چې په هغې کې خپله د مخ پټول، د لاسونو پټول او د حجاب سختولو مسله وه. یعنی د ښوونځو مسله بالکل پاتې شوه، لا قید نور هم زیات شو. نو زه په هغه اندازه خوشبینه نه یم چې د دوی فیصله به داسې وي چې ووایي چې نجونې دې ښوونځو ته ځي. زه له ډار احساس په دې کوم چې اوس دوی کوم بل نوی فرمایش د مېرمنو دپاره ونه لري چې ووایي چې په دې رقم د مېرمنې په ټولنه کې ظاهریږي یا د ژوند کوي. په دې چې ما د دوی د وزیرانو نظر اورېدلی ده چې په مرکو کې اکثرا زه ګورم دوی وایي که ښځه لیسانس هم اوسیږي ماسټري هم ولري نو که کار کوي په وزارتونو کې په کور کې دي کور کې به معاش ورکول کیږي. نو دوی د ښځې په اړه داسې یو فکر لري چې دوی تر څو د پورته نه د ښځو په اړه خپل نظر سم نه کوي، لکه مثال ښځې ته په ټولنه کې ځای ورکول، دنده کې ځای ورکول، په پانتونونو کې د استاد په صفت، په حکومت کې د چارواکي په صفت دوی نه مني، نو ښوونځو ته د دوی تک دا ډېره وروستۍ خبره ده. زما په فکر افغانستان اوس هغه ځای کې نه ده چې دوی تعلیم یافته مېرمنې نه لري. دا تعلیم یافته چې دي د دوی په اړه به د دوی پرېکړه څه، یعنی دا ډېرې هغه د تشویش مسلې دي چې دوی تر اوسه هغې ته هم ځواب نه ده ورکړی، رسیدګي نه ده شوې. نو زه فکر نه کوم چې دوی به دې کې هم یوې نتیجې ته ورسیږي، خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پریکړه صحیح او په ځای وي تر څو چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځو دروازې خلاصې شي، حتی هغو ته د کار اجازه ورکړل شي. او هغه مسله چې د ایجاب په نوم دوی سخته رانیولې ده چې اصلا د اسلام په چوکاټ کې یو شی نشته، هغه هم د اصلاح لور ته لاړ شي، یو څه نرمښت پکې راشي تر څو ښځې په دې هېواد کې د نارینه غوندې د ازادي احساس ولري او د کار او د تعلیم حق ولري.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتخیل. افغانستان ته د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې د رئیس انتظار خادم تر سنیدو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون چارواکي وای د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره احمد روان دي. دغه کمیسیون وای شاغلی خادم د کمیسون په بلنه افغانستان ته سن شوه دی، خو د سیاسي چارو شننکه متي الله خروټه بیا په دې نظر دی چې کمیسون تر اوسه پورې د سیاسيونو د خوندیتوب لپاره هیڅ تضمین نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون په بلنه افغانستان ته سن شوه دی. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون وایان احمد وسیق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان دستانه کړي.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد بیرته د غوی دراستنولو کمیسون کار په شتو کسر مخ ته روان د غنو کسانو رابطین ولیدي. د تیر نظام چارواکه انتظار خادم صاحب غوی خپل هیواد ته راستانه شول او لدی سره سره غنش میر نورو کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایفو کې پاتسی او دندې تر سره کړي غوی رابطی کړي دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د هغوی د پاره هم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونون کې عزیز معارج له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري، نو ممکن دوی اوس خپل هیواد ته ستانه نه شي. خو اوس سیاسي شونون کې متی الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد ونه اوسي او د بین المللي تعهداتو ته سر کته نه کړي او هغه تعهدات په دوحه کې سوی هغه سم سر ته ونه رسي، زه فکر کوم چې دغه غوښتل او دغه د ګویا کادرونو غوښتل مثبت نتیجه نه ورکوي. درست ده یو تیاد براسی وضعیت به او گوری بیر تا بلارسی، اما هغه وقت دغه کار نتیجه ورکوي چې اصلا لری اهداف ورته تعین سي، نژدې اهداف تعین نسي، په دې تعین نسي چې زه همدا قدر ما وغوښته مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دا ستونزې ژر هواره شي. ښاغلي کرزي په وروستي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکینی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
روختیا د شمن شتمنی پروګرام کې تر 12 بجو وروسته دا موضوع لرو.
مونږ معمولا چې کله خورزاکی یادو د عام خلکو فکر سم دس هغه کوچنیانو یا هغه میندو ته دي چې هغه وزن کم دي، اما خورزاکی هغه لاند تعریفی د غذایی مواد و افراط و تفریط څخه رامنځته شوی حالت خوارزاکی یا سوی تغذیه ده. نو موږ دا دوه ډوله چې معمولا یو ته موږ حاده خوارزاکی وایو.
د متخصص ډاکټر دا څرګندونی او د دې تفصیل وړاندې د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې اوریدل شي. دا پروګرام تر 12 په جو وروسته خبرو.
آزادی رادیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
راپور نوایي چې روسي پوځیانو د اوکراین د ختیځ په جبهه کې پرمختګ کړی، خو اوکراینی چارواکي وایي چې لا هم په دې سیمه کې سخت او اوږده جګړه په مخ کې ده. په همدې حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد د روسي په وړاندې د جګړې لپاره درنو وسلو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د دغه هیواد د ختیځ پوځي وضعیت تر هغه څه چې خلک وایي زیات خراب دی. دیمیتری کولیبا دا خبره پرون داسې مهال وکړه چې روسي ځواکونو د دونباس په لور پرمختګ ته دوام ورکړ. پرون یو اوکراینی چارواکی وویل چې روسي پوځیان په ختیځه جبهه کې د اوکراینی ځواکونو محاصره ته نږدې شوي دي او د لنډ وخت لپاره د هغې لوی لارې چې په پای کې د دونباس سیمې ښارونه پراته دي څو برخې ونیولې، خو د روسانو دا یرغلونه په شاوه تمول شول. د لوهانسک والی په عین حال کې مانی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینی لوی لار چې پر دونیتسک سینتیریشي او سیردونیتس او لسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. د ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړنیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی وو، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر کولیبا د ټویټر کاروونکو ته په ژوندۍ بڼه پښتنو ته د ځواب ویلو په ترڅ کې وویل هیواد یې له روسیې سره د جګړې لپاره اوس درنو وسلو ته اړتیا لري. د همداراز وویل چې حاضر دمه له روسیې سره د سولې خبرې نشته. له بلې خوا د اوکراین د دفاع مرستیال وزیر هانا مالیار یوې خبري غونډې ته وویل چې پا په ختیځ کې جګړې نهایي شدت ته رسیدلې او روسي ځواکونه له یو مخې پر مورچو بریدونه کوي. دې دا هم وویل چې لا سخته او اوږده جګړه په مخ کې ده.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبری مجلې د برخې ته ستړي مشي. دا هالند صدر اعظم یو زوړ پوخانه نوکیا موبایل کاری، هغه څه چې مخالفان وایي دولتي چارې یې ټکنې کړي دي. په کندوز کې افغان ورزشکاران د طالبانو له حکومت نه مرسته غواړي. وروسته به ستاسو څو پیغامونه هم راواخلو، خو راځئ لومړی دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانی په کابل کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د روسیو هلو ځلو په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې کله د دې ډلې د یو مشر عبدالله عبید په مشرۍ یو ګروپ یو شاري بسته په کابل کې ورپورته شو، په بس کې ناستو ښځو د سي سترګې ښکته واچولې او مخونه یې پټ کړل. ورسپانه لیکي چې عبدالله عبید بس ته لاس وخځاوه چې ځي دي او وی ویل که څوک حجاب مراعت نه کړي هغه ته اجازه نه ورکوي. امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت روانه میاشته حجاب فرمان صادر کړ چې ښځې دې له سره تر پښو ځانونه پټ کړي. تر دې راوروسته د ورسپانې په باور د دې وزارت غړیو په کابل کې د حجاب د رعایتېدو په خاطر ګزمه زیاته کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف وایي چې حجاب د ټولنې په خیر دی او په ټولنه کې د بد چلند مخه ورسره نیول کې شي. عاکف زیاتوي وروسته تر دې چې د حجاب فرمان صادر شوی دی په کابل کې تر شلو ډېرې کورنۍ وزارت ته ورغوښتې دي چې ښځو او مېرمنو یې له اصولو څخه سرغړونې کړې وي. د عاکف په وینا په دې ټولو مواردو کې د کورنیو نارینهوو له دوی سره منلې ده چې دوی به پر ښځو حجاب تحمیل کړي. د لویدیځ یوې بلې چاپي خپرونې بیا د هغو افغانانو پر ژوند لیکنه خپره کړې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د امریکا متحد ایالتونو ته تللې دي. تایم مجله لیکي د امریکا متحد ایالتونو ته یو شمېر ورغلي افغانان دا شکایت لري چې کورونه په سختۍ پیدا کوي. پروسه شکل چې کله طالبانو د اگست په میاشت کې کابل ونیو تر څلور اویا زره ډېر افغانان متحد ایالتونو ته ولاړل. په پیل کې دغو کډوالو ته له یوې میاشتې تر دریو میاشتو پورې حکومت موقتي ځایونه ورکړل او د دې تر څنګ یې سړي سر یو زر دوه سوه امریکایي ډالر دغو کډوالو ته تعین کړل. تایم مجله لیکي چې دغه کډوال په ورته وخت کې کولی شي چې له حکومته د کورنیو لپاره موقتي مرستې ترلاسه کړي، خو دا پروسه منډې غواړي او په دفترونو ګرځېدلو ته ضرورت لري چې له جګړې راتښتېدل یو افغان کډوالو ته سخته ده چې په دې چارو ژر وپوهي شي. خبرونه د خدیجې په نوم له یوې افغانې سره خبرې کړې دي چې ورته ویلي دي دا یې اصلي نوم نه دی او اصلي نوم د دې لپاره نه اخلي چې لا یې هم په افغانستان کې خپل خپلوان شته. خدیجه وایي چې وی کلیسا اوس دوی ته د میاشتې په $3,000 کور کرایه کړی دی، خو کلیسا د جون او جولای میاشتو لپاره د دې کور کرایه ورکوي. خدیجه وایي چې دا کور ډیر ګران دی، وروسته له دې مرستې دوی نشي کولای چې کرایه ورکړي. تایم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو بیان په وینا څرګندوي چې دوی د افغانانو لپاره د مناسبو کورونو په لټه کې دي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي ځکه چې داسې کورونو پیدا کول سخت دي.
د هالند صدر اعظم زوړ نوکیا موبایل لري، په بایسکل ګرځي او په یو خوار اپارټمان کې ژوند کوي. د ټلیفون د زړښت خبره تر پارلمان رسیدلې او اپوزیسون ویلي چې دولتي چاري د دې ټلیفون لامل ټکنې شوې دي. نور په ریپورت کې واورو.
د هالند صدر اعظم مارک روټه په دې مشهور دی چې سخت سړی دی، خپلې پیسې نه مصرفوي او د دولت له بودیجې سره هم سختي کوي. 55 کلن مارک روټا لا هم په یو اپارټمان کې ژوند کوي چې عادي اپارټمان دی. لې و ځای بل ځای ته په بایسکل ځي او لا هم له پخواني نوکیا ټلیفون استفاده کوي. دا د هغه زمانې ټلیفون دی چې ټچ سمارټ فون لا نه و جوړ شوی. فرانسوي مجله لا کروکس په یوه مقاله کې لیکلي دي چې یو شمېر په هالند کې په صدر اعظم پسې خاندي، وایي چې په ټوله اروپا کې تر د بل کنجوس انسان نشته او دوی نوکیا ټلیفون یادوي ملنډې پسې وهي. د صدر اعظم روټه یو کار دا دی چې د خپل ټلیفون پیغامونه پاکوي ځکه چې نوکیا فون یې دومره ځای نه لري چې ډېر پیغامونه خوندي کړي. دوه کاله مخکې د وزیرانو هیله وکړه چې پیغامونه حکومتي ټلیفون ته ورولي شي چې بیا یې په دفتر کې وګوري. ښاغلی نو ته تېره اونۍ نوی سمارټ فون واخیست، خو کیسه زړه شوې ده ځکه چې د ده د زاړه ټلیفون په اړه ټاکل شوې ده چې په پارلمان کې خبرې وشي. خیرت فیلډرز په پارلمان کې د شی اړخه اپوزیسون مشر د صدر اعظم پر ټلیفون انتقاد کړی دی چې د ده د سختۍ له امله کارونه سم نه کیږي، نو موضوع یې پارلمان ته راجع کړی ده. یو شمېر نورو سیاستوالو هم ورته شکایت کړي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې پارلمان به د صدر اعظم پر ټلیفون په کومه ورځ بحث وکړي.
په کندوز ولایت کې د ورزش ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې 28 فدراسیونونه فعالیت کوي. یو شمیر ورزشکاران وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت باید د ورزشکارانو اقتصادي ستونزو او ننګونو ته جدي پاملرنه وکړي. نور په دې ریپورت کې
د کندوز د بدني روزنې او د ورزش د ریاست سرپرست محمد قیوم رحیمی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
فدراسیون های ما بوده که در زونا رفتن مسابقه دادن و ادوجا بر ما افتخار.
پا کندوز که اتویش ورزشی چانگی فعالیت کبی چه پا ولایتی یا امیلی کچه پا ورزشی سیالیو که گردون کرده ده. زمانگ ورزشکارانو ده غیگنیبانی ده بدن خکولا بوسکشی سوکوهنی جمناستیک تیکواندو کانپو جودو وشو ده فوتبال والیبال کورش کیک بوکس او پا نورو ورزشی سیالیو که گردون کرده او خیل است راوړنی کندوستا راوړی دی.
د غیګنوینې د فدراسیون چارواکي وایي چې د دې ولایت ورزشکارانو تیر کال او سږ کال په ولایتي ملي او نړیواله کچه په بیلابیلو ورزشي سیالیو کې ګډون کړی وو او له ځان سره یې خیل است راوړنې د ولایت ته راوړی دی. د دغه فدراسیون مسول محمد انورجی راته وویل
لیل الهام امنیت سرتاسری د ځوانان کولای شي چې د نه بجو د شپې پورې لا ته بجو د شپې پورې خپل تمرینونه په کلبونو کې وکړي. من ملي لوبې په کندوز کې ونیولې چې د ملي تلویزیون نه لایف ټول دنیا کندوز لیده.
د کندوز د پوهنې ریاست د بدني روزنې مدیر زبی الله دقیق وایي هر اونۍ دوی په دغه ولایت کې ورزش ته د ځوانانو د هڅولو او د خلکو ترمنځ د یووالي د لا ټینګښت په هدف د فوټبال سیالۍ ترسره کوي.
خواهشات زیات است و امکانات فعلا نظر به اقتصاد امکانات امارت اسلامی
غوښتنې زخته زیاتې دي خو امکانات لږ دي، خو بیا هم د اسلامي امارت چارواکي د خپل موجوده امکاناتو له مخې له موږ سره مرستې کوي. خو زه غوښتنه کوم چې د ورزشکارانو ملاتړ وکړي تر څو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي او هیواد ته ویاړونه وګټي.
یو شمیر ورزشکاران بیا وایي هغه کسان چې په منظمه توګه ورزش کوي پر ښې روغتیا سربیره له پیاوړي بدني ځواکمنتیا برخمن وي او دغه راز ټولنیزې اړیکې هم پراخی وي. د دې ولایت یو ورزشکار نعمت الله وایي
ورزش داسې اسانګه ده چې دا د انسان د صحت لپاره هم مفید او فایده لري. خپل هم لوبه کې اشتراک کوم، خلکو سره مینه محبت لري او دولت طرف نه حمایه کیږي. او ورزش خو داسې اوس هم ترقی یعنی کړی خو کوم کمی پکې نشته.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندوز کې په بیلابیلو ورزشي څانګو کې 28 ورزشي فدراسیونونه فعالیت کوي او څه باندې 10,000 ورزشکاران لري او هر کال د دې ولایت ورزشکاران په ولایتي ملي او نړیواله کچه ورزشي سیالیو کې ګډون کوي او ښې لاسته راوړنې هم د ولایت ته راوړي دي.
تاسو د پیغامونو وخت را ورسید. مننه کوو چې موږ ته مو د خپل سیمې او خپل حال په اړه باندې بشمیره پیغامونه راستولې دي. تاسو له پیغامونو څو په دې خبرونه کې راغلو.
من نبی احمد زما له خوست ولایت نه خځو موضوع ته راشو. په افغانستان کې اوسنی وخت چې د طالبانو حکمنۍ د اسلامي امارت انجونو ته د ښوونځیو اجازه نه ده ورکړې، باید په ټول افغانستان کې د انجونو ښوونځی پرانیزي. ولې چې موږ تاسو انجونې ښوونځی ته اړتیا لري، لکه څنګه چې افغانستان یې نفوس ښځې جوړوي، خو بیا هم ولې دا رقم ته پرېکړه کیږي چې نورانو ته هلکانو ته اجازه ورکول کیږي، انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي. د اسلامي امارت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې زر تر ژره د انجونو په مخ ښوونځي خلاص کړي چې دا ټول مشکلات خلاص شي، ځکه چې ټوله نړۍ په افغانستان رسمیت نه پیژني. خو مګر دلته ستونزې ډېرې لوړې شوې دي، باید دا کومه پرېکړه چې ده دا باید دوی واخلي او خپل ښوونځي پرانیزي چې زموږ تاسو انجونې د ښوونځیو څخه برخمنې شي او په راتلونکي کې خپل هیواد ته خدمت وکړي.
شمس الله افغان د لغمان ولایت نه د واتساپ په لیکه دا پیغام پرېدم. کومې مرستې چې نړیوالو خوا لغمان ولایت کې کیږي، هغه مرستې ټول ولسوالیو ته روانې دي او ولسوالیو والا سره مرستې کیږي. په مرکز کې چې کوم ولسونه پراته دي، خصوصا د بابا صاحب په کم کې خوراکي توکو او نورو لکه اوبو سکولو ته سخت ضرورت لري، نو نړیوال موسسو څخه مدا هیله ده چې بابا صاحب کم ترشی او د کورونو سروي وکي او مستحق خلکو ته د خوراکي توکو کومک وکي. ډیره مننه د ازادي راډیو څخه.
په دې خبرې مجله کې اسما برخه هم دومره وا. په نورو خبرونو کې اسما له همکارانو سره اوسئ.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو چې خوارځو کې ته ځانګړی شوی دی. خو دم کړی خبرونه د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې وویل په کار د چلترزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا لوړه شي. د وویل هند له افغانستان سره تاریخي او تمدني اړیکې لري. د هند حکومت تل د افغانانو ترڅنګ درېدلی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی دی. روسیا او چین د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړه لیک رد کړ. دا پریکړه لیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د وروستیو توغندیو د آزموینې له امله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی و. د امنیت شورا 15 غړو پروندې پریکړه لیک ته رای ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت پالیسي څرګنده کړه. د چې په واشنگتن کې خبري کولې وویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه په اوکران کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو بیړنۍ ګواښ کړي. د بایدن اداره باور دی چې چین لاستر ګواښ پېښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلینکن د څرګندونو په اړه سمدستي سندي ویلي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات ماشومان په خوارځواکۍ یا سوې تغذیه اخته دي. تر 15 کلنۍ ښکته ماشومانو کې د مړینې 15% لامل هم همدا خوارځواکۍ یادېږي. په خوارځواکۍ د اخته کېدو لاملونه څه دي؟ پر ماشومانو سربیره مایندې په ځانګړي ډول مندوار خزي ولې په دې ناروغي اخته کیږي؟ د مخنیوي او درملنې اسانه او اقتصادي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر ډاکټر وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین. ډاکټر صاحب همایون لودین سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب سړي مشي راځي لدې پیل کوچه خوارځواکی یا سوې تغذیه څه ډول تعریفولای شو؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د لارې ډیرو ګرانو خوږو هیوادوالو ته وړاندې کوم. امید دی چې تاسو یو هیوادوال به روغ جوړ وي او اکثریت به د خوشحالۍ په خوشي بو کې وي. دلته زه غواړم چې لومړی د خوارځواکی دوا غټ ډولونه یو ځل یادونه وکم. منګه معمولا چې کله خوارځواکی یادو د عام خلکو فکر سم دس هغه کوچنیانو یا هغه میندو ته دي چې هغه وزن کم دي. اما خوارځواکی هغه لن تعریفي د غذایی مواد او افراط او تفریط څخه رامنځته شوی حالت خوارځواکی یا سوی تغذی ده. نو منګ دا دوه ډوله چې معمولا یو ته منګ ها د خوارځواکی وایو. دا هغه خوارځواکی ده چې وزن پدې کې بایلل کیږي. معمولا پدې کې اضافه وزن او کم وزن دواړه راځي. خو کله چې نن منګ بحث کوو یا د افغانستان په فعلی شرایطو کې منګ خوارځواکی یادو یا ها د سوی تغذی یادو منګ به ته هدف کم وزن حالت د خوارځواکۍ وي. دویم هغه ډول د خوارځواکۍ دی چې هغه کې د کوچنیانو قد ټیټ وي. دغه د قد ټیټوالی ته مزمنه خوارځواکۍ وایي چې موږ وته د ټیټ قد ماشومان خوارځواکۍ یا د قد کوتاهي حالت وایو. اوس دې ترازم چې دا دواړه حالتونه چې
ها د خوارزواکی دا چې په دې کې ماشومان او غټان خپل وزنونه زر د لاسه ورکوي ولی د لاسه ورکوي، او دوهم ډول مزمن خوارزواکی چې په دې کې قد د لاسه ورکول کیږي یا قد نه اخلي او د ټیټ قد خوندان پاتې کیږي، چې د ټیټ قد په یادولو سره باید تنها ظاهري شکل ته باید موږ فکرونه کوچ تنا قد ټیټ دی، بلکې د ټیټ قد نه زمونږ ډیر نوري پایلې هم په نظر کې دي، چې هغې ته د مغز د حجراتو ورکوټېوالی، د هډوکو د مغز کوچنیوالی، او د بدن د نورو برخو ورکوټېوالی ټول چې دا جمع کړي، ظاهرا موږ د ټیټ قد په اندازه کولو سره مزمنه خوارزواکي معلوموو. نو اوس زه دې ته وایم چې خوارزواکي ناسمه تغذیه چې د خوړو د ناسم اخیستلو کابل رامنځته کیږي، چې یا وزن د لاسه ورکوي یا مناسب قد و نخلي، نو دغه خوارزواکي شوه.
بله، تاسو ډیر ښه تعریف وکړ ډاکټر صاحب، ډیر ښه موازی کړ. یعنی خوارزواکي یوازې د انسان د وزن کمښت نه دی، یعنی بعض کسان چې وزن زیات وي یعنی غذا ډیره خوري افراط کوي، هغوی هم په خوارزواکو کې شمیرل کیږي.
بالکل همداسې ده،
خو هغه به هاده نوی تاسو ویل چې هغه داسې خوارزواکي ده چې ډیر ناروغ نزوب لوي لکه څومره چې دغه بل ډول ده. ډاکټر صاحب، عوامل ډیر ښکاره دي، فکر کوم فقر او د نیستۍ په افغانستان کې په نورو غریبو هیوادونو کې، ل علمی په لور د خوارزواکي نور عوامل څه کېدلی سي چې لمخې مایندې او یا هم ماشومان کافي خواړه نشي ترلاسه کولی؟
خوارزواکي په اړه باندې یو کانسپچوال فریم ورک یا یو داسې چوکاټ جوړ شوی دی چې ټولو علمي کتابونو کې په هغې باندې موږ بحث کوو. هغه په درې لویو ډولونو ویشل کیږي. د خوارزواکي لومړی لامل یا لومړی درجه لاملونه هغه دي چې کوچنیانو ته مناسب خواړه ونه رسیږي. یو دویم چې کوچنیان په بیلابیلو ناروغي اخته وي، ولو که خواړه وته ورسیږي خو دا ناروغي ماشوم نه پریږدي چې وزن یا قد واخلي. نو په لومړۍ درجه کې چې موږ وته آنی یا فوري یا عاجل لاملونه وایو، هغه کې د کافي خوړو نه اخیستل او ناروغي شاملېږي. چې ډېرې په حاده خوارزواکۍ چې خلک اخته کیږي، د همدې دوه لاملونو نه ډېر اخته کیږي. دریمه کټګوري یا دریمه د لاملونو چې
ډاکټر صاحب وبخښي، ستاسو له غږ سره یو ډول شمال راځي، نه پېږم تاسو که به هر یو کې داسې ځای وسی چې دغه ټلیفون شاته ډېر بګراوند کې لکه شمال چې وي، دغه سی یو ډول غږ موږ ورونه پېږم.
سمه ده، زه به شمال راغم. یو نو په دې شکل زه اوس ویلې شم چې موږ د خوارزواکۍ دویم ډول هغه ډولونه دي چې پاره کې او چاپیریال سم نیوی، لکه موږ وته محیطي ستونزې وو، ناپاکي وبو، ناپاک محیط او یا نور ستونزې په محیط کې پرتې وي چې هغه بل اخره د ناروغي لامل کیږي. په دې دویم ډول کې بل شکل چې دی د روغتیاي خدماتونو پورا نشتون دی. که چیرته یو ناروغ په نسناستی اخته شي، اما هلته روغتیا پال نه وي، هلته روغتیایي مرکز نه وي چې هغې ته هغه پړی یا هغه نیمکول یا وارث ورکړي چې زر د دې دغه د اوبو کموالی په ځای کې، نو دا هم په خوارزواکۍ اخته کیږي. او د دویم ډول بل حالت یې د کورنۍ په کچا د خوړو لپاره څلور ستونزې چې یا روپۍ نه لري چې پوره خواړه پرې واخلي، دویم لاره بنده ده یا مارکیټ نشته چې روپۍ شته خو هغه خواړه چې کورنۍ ته اړین دي ضروري دي واخلي، یا مارکیټ هم شته روپۍ هم شته خو بیلابیل ستونزې دي لکه جنگ او باران او سیلاب، نشي کولی د کور نه لاړ شي، لاسرسی ورته هغې نشته. او څلورمې دا ده چې کورنۍ هم روپۍ لري او هم خواړه شته او هم لاسرسی شته، اما دوی سره دغه پوهه نشته چې څنګه مصرف کړي څه وخوري. لکه په افغانستان کې چې خلک سهار چې بهترین وخت دی شین چیسکی د ماشومان په شمول او شپه چې دومره ضرورت نه لرو ته خوب کو بهترین خواړه خورو، دا هغه فکری ناسم استعمال دی. دریم ډول لامل د خوارزاکۍ هغه ته موږ اساسي لامل ویو، لکه د خلکو د تعلیم او تربیې کمواله، خلکو کې د سمو غذایي موادو استعمال په اړه ایدیالوژیک او فکری کمواله، چې خل نه پوهیږي چې څه مارکیټ کې راوړل شي، خل نه پوهیږي چې په تقریر کې کومې خبرې وکړه، د جمعې په ورځ مولوی صاحب کومې ویناوي خلکو ته وکړي چې خو ماشوم ټولنې ته وړاندې کړي، او دغه حدیث شریف چې المؤمن القوي خیر واحب الى الله من المؤمن الضعيف، الله پاک ته یو قوي مؤمن ډېر ګران دی. قوي مؤمن هغه دی چې ښه تغذیه شوی دی، کم ناروغي دی یا نه ناروغي دی، بدن قوي دی. همدارنګه که چېرې ته هلته ساختارونه نه موجود، لکه اقتصادي عوایدو لپاره کم لارې چارې نشته، سړکونه نشته، مارکیټونه نشته، منډۍ نشته، زراعتي سیستم نشته، نو دې ته موږ اساسي لاملونه وایو. که دا درې واړه کټګوریانو کې هر لامل واقع شو، کوچنیان او غټان په خوارځواکۍ اخته کیږي.
بله، اوس د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د څانګې مشر ډاکټر وزیر حامد هم سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي، له تاسو بلک زره د ارقامو په اړه واورو. عامې روغتیا وزارت څومره پیښې لري د سوی تغذی یا د خوارځواکۍ پیخې په افغانستان کې؟ څو کال څومره دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین صاحب، تاسو ازادي راډیو ټول کارکونکو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. سوی تغذی ارقام خو موږ د تیر په دوام تقریبا په لږ تفاوت سره ارقام لرو ان شاء الله، او هغه خدمات چې موږ ورته عرضه کوو دغه اړوند موږ دا ویلی شو چې ان شاء الله دغه ارقام چې کوم اوس موجود دي دا د تیر نه ډیر زیات نه دي، یعنی مطلب حالات په کتو سره باید هم دومره زیات سی وای، دومره ډیر زیات تفاوت نه ده کړی. خو بیا موږ دا ویلی شو چې یو اشاریه او تقریبا یو لس لکه څه کم یو لس لکه ماشومان سوی تغذیه شدید لرو، او 2.2 میلیونه متوسط خوارځواکه ماشومان لرو، او تقریبا سکم یو میلیون میندې سوی تغذیه لرو. دا ارقام دي
په حال، یعنی مجموع کې که دغه حد او دغه متوسطه پیکې سره یو ځای کو، میندې هم تقریبا 4 میلیونه یا 4 میلیونه شاوخوا کیږي. ډاکټر صاحب، څه ډول خدمات وړاندې کیږي په افغانستان کې په کابل ولایتونو کې دغه ډول ناروغانو ته، میندو او ماشومانو ته د دولت لخوا؟
مننه لودین صاحب، موږ خو درې ډوله خدمات لرو. یو داخلي بستر خدمات دي، بل خارجي بستر خدمات دي، او خارجي بستر کې دوه ډوله دي. یو دي متوسط خوارځواکۍ ماشومان لپاره دي، بل شدید خوارځواکۍ ماشومان لپاره. او دا خدمات د تیر سیر باندې معمولا جریان لري، کوم توقف نه لري. هغه خوشبختانه موږ د دې تداوی مراکز د اسلامي مراد تاسیس نه وروسته داسې اټکل کې د سې سې غزي واقعیت به لوړ لري، خو الحمدلله په اندازه لوړ لري نه. نو یو څه سایټونه زیات کړی.
ډاکټر صاحب، داسې شکایتونه په خوا چې نړیوالو روغتیايي ادارو یا نورو موسسو له صحت خبرونو سره یا له صحت برنامو سره خپل مرستې ځنډولې دي، تاسو چې په دې برخه کې کار کوي او پر لپسې WHO او نور نړیوالې ادارې یونیسف اندېښنې هم کوي، د نړیوالو لمرستو نه څومره راضی یې په دغه برخه کې، درملنې په برخه کې، د نورو خدماتو په برخه کې چې تمرکز پر ماشومان او په میندو دی، مرستې څومره در جلبېږي ساتمې وزارت؟
خوشبختانه لوزم چې محترم په اوس وختو کې د ترازی پروګرامونو کې کولای راغلی دی، الحمدلله خراب شوی نه دی. یعنی موږ وکولای شو چې په تیرو څو میاشتو کې تقریبا زر شاوخوا او پی خارجي بستر سایټونه ایجاد کړو، همدارنګه د متوسط خوارځواکۍ ماشومانو خارجي بستر سایټونه په همدغه اندازه زیات کړو، او تقریبا همدا ډول بستر مراکز ته تداوی زیات کړو. یعنی هغه تعهدات چې پخوا موجود و اوس ان شاء الله په دې کې څه مشکل نه راغلی، یوازې ځینې برخه لږ څه زیانمن شول، بانګ جهاني ته ویلو نو وی د خپل تعهدات او شاته سم خو الحمدلله د اوس تاسو خپل بجریان کیږي. نړیوال بانک اعلان کړی چې موږ یو انسل بلین ډالر افغانستان ته سیاست سره کومک کوو، نو تغذیه هم په دې سیاست کې شامل ده، لیکن خو تغذیه خپل شریکان لري، لکه یونیسف دی په دې کې تغذیه مسولیت لري، یو دبليو ایچ او ده، ورسره په هغه بستر مراکز دي تمویلې دې همکاري جات سره کوم څه نه د دې اړوند باندې دا خبر دی نو
سلامات اوسې ډېر مننه ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته ورسو ممکن دوی پښتنه ولري او اوریدونکو اړیکې نیولې د مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب
علیکم سلام مهرباني وکړي زرملوال صاحب سړي مشي
سلام نرمی کے تاسو ته محترم ڈاکٹر صاحب حمید او ڈاکٹر صاحب لودین ته او اوریدین بوته وړاندې کوم سلام سي محترم لودین صاحب د ما دغه د دوه ډاکټرانو نه یو پښتنه ده خو دې چې ما ته څه جواب راکړي نو دا شوې ته غزي باندې هر هغه څوک چې مخصوص شخص ته کیږي یا په خورځواکي باندې دې کې زیاتره د شي مشمان چې هغه منډي زرزر مسله اوري دې کې زیاته وقفه نه وي یو خبره ده دا او بل ده اکثره منډي شي چې دوه د خپل شي دې شي دا کمی نو به په یو وخت کې د انوري شي دې مثلا دا و چې په ډېری شي دې انوري د ساروي باز شي دې دا ورکول کېږي نو زه وایم د ډاکټر صاحب نن د ما پښتنه ده دا د شوې تغذیه په راول کې څومره یعنی
روري و ډېره مننه سلامات اوسه کور ودان زرمل واسي ډېره ښه پښتنه و مننه بل اوریدونکو ته به ورشو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم لوجین ساته ته د ډاکټر السلام علیکم هیڅ خوشاله کړو جوړ بیاست
مهرباني وکړي چې ځای سپ سړي مشي
ډیر مننه خوشاله وسه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې دا خورځاکي کچ مثلا چې د ورش نو اکثره کچ چې ډیر ورواله په کندهار کې دي او کندهار کې واقعا نمسته لکه څنګه چې مثلا تاسو په یوه ډاکټر صاحب خبر دي مرز بس پین بولا کول سوالي کې بیا مطلق د خلک سره ځوینه چې مثلا د خورځاکي سره مخ کې وز دا خاطر د ډاکټر د ډاکټر نه خاطر ستاسو ماشوم ته پیدا غو چې ډوډۍ نه ده دغه د خلک شي خوشاله ډوډۍ یو خلک چې مثلا و چې سی بیا مې د کوي وای دا جوړ کوي او دا سه رقم و چې بسکوټ سا وساوته دي ان دې بسکوټ وای دا کوي دا مثلا خورځاکي مخنی وایسي اې ډاکټر ساته داخله ماشومان په کلمو ماشومان مې داخ په توان کم په تاسو خبرې کوي دا پښتون لرم ډاکټر صاحب
مننه سلامات اوسې کور ودان بل اوریدونکو لرو مې ربانی وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
سلام علیکم لودین صاحب تاسو ته خپلواکم د هرات مې اړیکه نیولې او ګران ډاکټر صاحبان ته ما د یو سوال او یو بعضی ډیر مهمه خبره ده چې اکثر ماشومان ما د نظر په دمور په ګډي کې شاید فرض واکې ویني پدا چې د الته باید نو خړه باید مور وخري لودین صاحب محترم نو وخت ما سره کې دا غایونه لري کوم بعد چې پښتون پیدا شي خلګم ته نه پېږي کوم خاړو یو ځای خوړو چې کوم خاړو ونه خوړو مثلا ورته یو کچالو دواړه ما د نظر ارشاد غن ولري دا سويش بیرات برات ده بیا که اخی نو خطه مثلا غوښ دا پروتین لري دا ځای په نو بس دا نه دا ډاکټر صاحب خبره شاد دا شان او مثلا نه او بس خلګې لري لږه سمونترم نو پېښې دا ماشوم په معلومات ملکه علما دکاندار پره دا پیسي د بل ولایتونو د روزګان او حکومت باندې د زیات کومه کوي چې دا مشکلات لري
مننه خپل واکسب سلامات او سه نظر او د عام پوهاوی په اړه باتمن ورسته ډاکټر صاحب حامد نواورو چې د عام پوهاوی پروګرامونه څومره دي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته ز نبی الله زبلین د زبل ولایت ترغنده بل سالي شګان کلیسیدون کې دا وخت له ایران
خمیره بانی زبلای سي
بله ډاکټر صاحب محترم مې پښتنه ده د ډاکټر صاحب محترم یو تعداد خوندې مندې سیمشمن راوړي هغه ماشومی په لومړی کې ډیر زیات کمزورې ډنګر او مرضیه هغه ماشوم چې کله ډاکټر توړي هلته ورتوي وای دا سوې تغذی یا په خورځواکي مرضی اخته ده نو تاسو باید ورته د ماشومان مواد ورکړي هغه مواد باید ډیر وخوري کوم سي د مور د شیدو ځای ورته نسی آیا هغه مواد چې هغه ماشوم خوخوري مرز لیدنی دي هغه ډیر پاورن چاغیږي وزن پیدا کوي نو هغه مواد یعنی د مور د ترشیدو بهتره دی ورته په آینده کې هغه ماشوم هم داسې قوي راځي کغه پاورن د څو محدود وخت لپاره ناغي مننه
سلامت اوسې کور ودان یو بل اوریدونکو راخلو بیا به بیرته ډاکټر صاحبانه تراشو مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم لودین صاحب جوړه په خیر تا ته سلام تامل ګرو ډا صاحبانه پر ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
علیکم السلام مهرباني
اجي ملنګ ځبنه مل جلال آباد نه میاړي کني وړه
ها اجي صاحب سړی مشي تاسو سوای د خبرونه پر موضوع
خبرونه په موضوع باندې خو ډیر خبرونه متاکل د ایمال د ډاکټر صاحبانو نه دا یو پښتنه د بیا وختمن نشم دا کوم ماشومان چې د لمیندونه پیدا کیږي اوله کې ډیر سیاتمن یا ورسته چې دا کمزوري کیږي دغه وجه شي دا چې اوله کې سیاتمن دی او اخره کې کمزوري شي
ښه سلامات اوسې کور مو ودان ډیر ډیر مننه چې زنګونه مو وهل اوریدونکو راځي یو شیبه زنګ ما وهي د ډاکټر صاحبانو مشورې واوري د دوی سپارښتنې په پام کې ونیسي ډاکټر صاحب حامد راځي اول به تاسو ته راشو خپلواک سي پښتنه درلودل چې د عامه پوهاوی په برخه کې اړتیا ده د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره په کابل ولایتونو کې پراخ دي
لودین صاحب محترم یو څو ډول پروګرامونه موږ لرو یو تلویزیونی پروګرامونه اوس په اندازې نه دي مخکې اوس زیات وو بل کې لیکونه په ستاسو باندې موږ سی تعلیمات دروازه څوک سی کلینیکونو د مراجعه کی مهم دي او مردانه وخت کو منظم ډول باندې کلینیکونو کې سی تعلیمات کی او اما په هوی لپاره دي کار کی بل تبلیغاتي مواد ویشو مراجعینو ته ورکو کلینیکونو کې نسبو همدارنګ په مختلفو ځایونو کې نسبي او نسبوي نو د دې لارې مدا کار خو اما په هاوی روان ده اما په هاوی کې ډېر زیات مشکلات اوس هم موجود دي په یو څو کار په دې روان دي چې پلان نشته ان شاء الله چې د خپل همکارانو سره د دې کار وکړو چې په دې باندې کې اوس زیات کار وشي ځکه چې موږ څه وینو خپل او سم لیدلې دي سویت راځي په جامع کې په اندازې باندې مهمه نه ده جدي نه نیول کی څو لسی باید ونیول شي نو دا ټول دې باید د دې یو دلیل دی باید اما په هغه نور هم زیات شي برخې دې زیات سن جوړ سم موجود دي یعنی اما په هغه کې مشکلات سره خصوصا رادیو غانې او تلویزیون برخې دې زیات څنګه ستاره تا ټول د خواله رسنې کې د سنه تر سره وکي چې خلک یو پی او یو پی وړاندې راو په وای ته لا یو ځکه لیکونه د سیمه هدف ګرځول یو په لاله پروګرام په دجی کېسته خو لیکن د تیر په سیر باندې موږ غواړو چې یو څه پروګرامونه په ځای کې راځي چې موږ خپل رادیو تلویزیون لري او نور چینلونو لري تقویق او دا ډیر مهم او ضروری د خپلواک سب کوم خبره چې وکړه دا ډیر مهم او انسان کې اکثریت پریکټیسونه غلط روان دي مثلا د سی وی د سی ورزی او کچالو یو ځای خوري او خولو بیا یو ځای خوري دا یو سویت راځي کې دوی یو سبب دا هم د سی څوک یو څه اخلي هغه تغذی نیوټریشن دی اصول او اساس نوی په کورنۍ کې مصرف کوي غذا د اصول مطابق نه تیاری کوم اصول مطابق سی باید تیار شي بل اخر سی ته راځي کیدو خو ته خبره بیا
بله ډاکټر صاحب په دې ورسته خبرې کوي چې څنګه مثلا افغانان د خپل د سرخانونو تنظیم کې متاسفانه د سرخانونو خونن سبا ډیر کمرنګ شوی هم دی نيسته دی بي وزلي دی خو کولای سو سویت غزي مخه په ډیرو اقتصادي یا په ډیرو کمبای خړو باندې همونی سورو سبب دی خبرې وکړو دغه د حاجی ملنګ زابلی پختنه هم تاسو جواب کړي بیا به ډاکټر صاحب لودین ته ورشو د ویل چې ماشومان چې اول پیدا کیږي صحتمن وي وزن هم پوره وي اما ورسته بیا کمزوري کیږي او سویت غزي خواته زی اکثر ماشومان د دې لامل څه کېدلې سي اماغه د کورنۍ تغذیه د چ سمنه ورسیږي او کنه بعضی محیط زیستی لاملونه هم شته
نو ډېر ځله لاملونه لري خو اساسي لامل دا چې مور خپل ماشوم ته په اندازې توجه باید ورته وسی توجه نه کیږي ورته مثلا نو تغذیه دی لا خوایسي تغذیه په اساس باندې سي مور باید ماشوم ته شپه ورځ کې 12 زله شو دی ورکی سلور ور د شپې او تقریبا تورې هدي خبره د ات زله دی ورځي او تر اوسه ما شوم سینانې بریښې مور باید مور دې هڅهونه شي دې کوششونه کوي ما شوم د خپل سینې جوړه کی نو متاسفانه دمر وخت ما شوم ته نور کول کی ما شوم اوله دنیا ته راسي او ورسته ورسته متاثر کیږي او بل او بل غذاس په بازار کې موجوده ده خصوصا پودري شو دې دې مایندې دې تمایل لري چې باید ورته وایخ دې او بسکټ دا څنډر نه دي بلکې بلعکس ماشوم اشتیا خراب یو بل اخر ماشوم څنګه خوري او سید غزي خواته دي ترازی کی موږ دا وایو چې یا داشته چې کچېری ماشوم ته سرکړی شیان ورکول کی حسین بسکټ او پاپړ او داشینه نو دا بیا بل اخر سید غزي لپاره سبب ده نو دا یو بل سبب سو بل چوشک او چرچشک ډیر زیات په کورونو کې استعمالي د یو تر ټولو اساسي سبب د سیو ماشوم سید غزي سی او ستنه خراب سی اشتیا خراب سی او تقریبا په اکثریت موارد کې ماشوم چوشک پورې تړلې وي نه مطلب بغیر لغنه هیڅ گزارنه کې یا تاسو پر ماشوم باندې خلکو کې چوشک موجود دي دا څو موارد دي به اس ګرځي چې اول ماشوم خو یې ورسته سي وخت تیریږي بل اخر سوی تغذی سي او ماشوم او بل لشفق ماشوم ورسته بعد کورنۍ خپل ماشوم ته متمم غذا یا کمپلیمنټری فیډینګ شروع کی متمم غذا نه هدف دار سي باید هغه څه چې فکر کې تیاری نسبتا دقیق تر یعنی ډیر کلک غلیز نه وي نرم وي دا د اصول مطابق چې موږ په کلینیکونو کې د خپل ترازی مقابل لارې خلکو ته وایو ورته شروع کې او بل اخر دې ته ادامه ورکړي په غذای راولي بعد وخت نه شي دا کار نه کیږي کې هم یوازې وچه ډوډۍ لمدي کې وځور کول کیږي دا ټول موارد دي سبق کې چې ماشوم ورسته ورسته خراب شي اوله کې صحت خوي
کور ودان مننه ډاکټر صاحب راځو ډاکټر صاحب لودین ته د اوریدونکو ځینې پوښتنه به جواب کړي ډاکټر صاحب زرملوال پوښتنه کړې و وای بي وقفي ولادتونه څومره په ماشومان کې د سوی تغذیه لامل کېږي او دغه راز دغه کوم شدي وای چې په بازارونو کې خرڅيږي اکثره خلک متکی دي پر پودري شوډو باندې مشهور دي دا شوډي څومره د سوی تغذیه یا خوارزواکي لامل کېدل شي
مننه د ډاکټر صاحب حامد نن مننه چې خي موضوع غني وړه وکړي زه یو موضوع غواړم دلته لګه روخانه کم د ژوند زر تلایی ورزی چې د ژوند لمړی زر ورزی دي دا ډیر زیات مهم دي دا درته ټول ژوند لپاره تاکون کې ورزی دي دا کوم ورزی دي دا هغه دي چې مور کله یو ماشوم په ګیډه کې د لمړی ورزی نه په امیندواری شي نو دا نه مېشت د امیندواری چې دا ته موږ د سوا اکیا ورزی ویو یا فلويخ او نه او د کوم ساعت نه چې ماشوم دنیا ته راځي زیږي د دې ورځې نیولې تر دوه کلمې پورې چې سلیری شمیشت شي یا وسو شل ورځې شي وسو شل ورځې د پیدایښت نه ورسته دوه سو اتیا ورځې د مور په ګیډه کې دا دواړه زر ورځې شي کچې ته یو کورنۍ یو ټولنه غواړي چې خپل راتلونکي خپل راتلونکي کوچنیان خ تغذیه شي خ مغز ولري خ با تربیه او د ټولنې لپاره نیک خلوي نو دې ته دې په ضرورت ورځو کې خاصه توجه وکړي لکه مخکې چې زرمنوار سی ویلې دا ضرورت دی د حمل لمړی ورځ نه تر دوه کلنې پوري دي کچی ته یو مور تر ضرورت اخر پورې یعنی ماشوم لا دوه کلن شوی نه دی او په بل ماشوم باندې دا امیندوار شي طبعا د دې د خواړه هم تقسیم شوه مور نو یو ماشوم تر لاس پیګیره کړي او بل ماشوم چې شودو ته اړتیا لري چې دوه کال مکمل د قران زمشان کې ول والداتو يرضعن اولادهن حولين كاملين دوه کال مکمل باید شودي ورکی څوب شودي نو ورکی دا د قران زمشان دا رحم نام لیکي په ځان باندې نو کله چې یو مور بل ماشوم پګیډ شي اول مشکل دا پیدا کوي چې شودي کمیږي دویم مشکل دا پیدا کوي چې شودي په مطلق قطع کوي
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور مو ودان. اوریدونکو، د ازادۍ راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپلو میلمنو د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې له مشر ډاکټر وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې موږ ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظر مو را سره شریک کړ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ساعت